Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 د سمبلې 4مه او د میلادي 2013 د اگست 28مه. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د ملي امنیت د سلاکار د استعفا او د یو شمیر نورو چارواکو د استعفا د احتمال او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار وای په یو بحراني حالت کې نوی مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د بشار اسد رژیم له کیمیاوي وسلې کار واخیست پر ضد به یې اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله بسمل د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. ښاغلې محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې دا سستر مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. په دې اړه وروسته راپور لرو او تفصیل پکې اوریدای شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وی کارکونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. اول الرحمن رودوال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو تاکید نیټلری او دا تاکید نیټل په د لاس په لاس وزي زموږ ځای شو په دې وخت کې د زیات کاری قوانینو کې د دفتر د کابل دفتر مامورین د دغه ورځو تلاشي کولای شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له ورستی لیست د یو شمیر لری شویو کسانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلت خیمې درولې وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندوز، ننګرهار، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم بند دي. په کابل کې پرون شنبه د ولسی جرګې یو کاندید جلال الدین صالحی په وسلواله نښته کې ووژل شو. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل چې جلال الدین صالحی د شکردری ولسوالۍ اوسیدونکی او له کابل ولسی جرګې ته کاندید و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلال الدین صالحی د قتل په اړه جزئیات به وروسته څرګند شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکونکي باید د کار اجازه ولري څو د افغانستان انتخاباتي بهیر پر مخ لاړ شي او افغانان د رای ورکولو حق ولري. جان باس پر ټویټر لیکلی چې ناراضي کاندیدان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پیښ نه کړي، ځکه د ژغ پورته کولو نورې لارې هم شته. د کابل امنیه قومنداني پرون د پرلت 12 خیمې چې له دوو اونیو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پیښ کړی وو ټول کړي. سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله وغندله. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون شنبه د دغه هیواد خبري آژانس ته ویلي چې د تشدد، تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې پر اعتراض کوونکو انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر سا پرېکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر 4:00 او 28 دقیقې مړ شو. په دې اړه وروسته نور جزئیات وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې کچیرې د سوریې ولسمشر بشار اسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به یې له قوې کار واخیستل شي. دا خبر بلومبرګ خبري اژانس خپور کړی دی. د بلومبرګ د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار اسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. او په ایران کې د بشري حقوقو پیژندل شوی مدافع او وکیل نسرین ستوده غذایی اعتصاب کړی دی. دا خبر پرون شنبه د نسرین ستوده میړه رضا خاندان پر فیسبوک اعلان کړ. نسرین ستوده د ایران د حکومت پر ضد فعالیت په تور بندي ده. پر فیسبوک په خبر شوی بیان کې لیکل شوی چې نسرین ستوده په دې خاطر د نه خوړلو اعتصاب کړی چې د دې پر کورنۍ او خپلوانو د چارواکو له لوري فشار دی او د هغې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او د غرس 0.5 اورئ. بښنه غواړم، د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې د ملي امنیت له سلاکارۍ د اتمر او د نورو امنیتي چارواکو استعفاوي به خلا رامنځته نه کړي.
فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جدي اندېښنه لرم چې کنه دغسې استعفا یا بدطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
د غزنی ځینې خلک او استازي د خپل ولایت د مرکز د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. په کندهار کې تر سلو ډېر ښوونځي بندې
د نامنی په خاطر په ډیرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته.
د دې ستونزې تر څنګ د کندهار د خلکو بل ستونزه
کرانه مر روان دي. خیرات چې بل هغه دغه خلکو تور کول کې دغه خلکو په کورو کې یی دغه ګلان په وبې موږ د څنګه وبنلرو.
د دې او نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د استعفا له منلو سره سم په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ته د ملي امنیت د سلاکار دنده سپارلې ده. په کابل کې یو شمیر خبری سرچینې وایي چې شاغلی غنی له اتمر او د یو شمیر نورو له جکپورو امنیتي ادارو له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې وه، خو اتمر په هغه بیان کې چې د ملي امنیت شورا له لوري خپور شوی لیکلي چې د جدي سیاسي اختلافونو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پاڼې په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محبیه د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې اتمر له دندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوي، خو د محمد حنیف اتمر له لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو تاسوولای د حنیف اتمر له خلیلی کل شوی چې له څو میاشتو راهیسی د سولې او امنیت تامین د ملي اجماع ملي یووالي شی حکومت ولې سیاسي مدیریت ټاکنو لسیمه او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسلو د حکومت د رهبری له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د هل لپاره تفاهم ته و نه رسیدل نو استعفا وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون برستيال علي اکبر قاسمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې شاغلیو غنی او اتمرته ځینې نږدې کړیو لډیر مودې راهیسې د هغوی د اختلاف خبري د باندې راایستلې وي. فوقی تا نجده کسانو تبصیره یا تحلیل داو چه شاغلی اتمر لولس مشره مرور سوی او استعفای کرده. هغه تقریبا شل شپه ایوه میاشت که دا چه پا جرمنی یا بل زاکی وسیدو او بیا با کابل ترات گویا نهی خوشتل چه خلق خبر سی چه دا جمهور رئیس او دا ملی امنیت دا سلاکار ترمنز ستونجشتا. علي اکبر قاسمی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو وکیل هم دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی پر شار د وسلوالو طالبانو ورستی ډله ایزې حمله چې خلکو ته زیات مالی او ځانی تاوان ورساو غالبا د حنیف اتمر په استعفا کې رول درلود. خو رویټرز خبری آژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدای پلان لري. د لوړ رتبه حکومتي چارواکي له رویټرز سره د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې حنیف اتمر د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون پر ټویټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولای شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکی محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
سره له دې چې د خلا ویرا وا خو زه فکر کوم چې هغه اندېښنه هم برطرف شوی په دې معنا چې سم دواره نوې امنیت شورا مشاور تعین شوی د ډاکټر صاحب حمدالله موهب چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه زه لرم چې کنه دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغیزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنوي چارو وزیر و او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حمله وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معرف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر له استعفا وروسته د دفاع او کورنوي چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس هم خپل استعفاوي ولسمشر ته وړاندې کړي دي. رویټرز وایي چې د ارګ یو چارواکي ورته ویلي چې دوه وزیرانو او یو جکپوري رئیس هم استعفاوي وړاندې کړي دي. آژانس د سرچینو په قول وایي چې دا دوه وزیران د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنوي چارو وزیر ویس احمد برمکتی او همدارس بل چارواکی چې استعفا یې کړی ده د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
دا ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په مدني څپه 12 پښنی بیا او اف ام 3.15 څپه اوري. د غزنی د خلکو یو شمیر استاذ په دغه شار د طالبانو د بیا ځلی حمله اندیښنه لري. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ وایي چې غزنی شار په شاوخوا کې پراخه جګړه روانه ده. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمیر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلی حمله په ویره کې دی وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبرې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی او په ولایتي شورا کې دوی استازي حمیدالله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان
د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دوی وایي طالبان اوس هم دا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي. دوی وایي اندېښنه شته څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او د غشاندې اضافي سرتیرو داستولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لار پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. د ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان وژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل
نیروای هوایی، نیروای زمینی،
دوی هلته په کافی اندازه مکانی او هوایی ځواکونه شته او پولیسوالۍ کې هم د تصفوی عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافی ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیه وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
و بجې او 15 دقیقې شوې اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی.
واشنگتن اگزامینر رسپانې د مشل روبین لیکنه خبره کړې چې په کې په افغانستان کې په تیر سره باندې ونی ملسیسه کې د امریکا او ناتو تیروتنې یاد کړي. په دې لړ کې لیکوال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما لخوا په 2009 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ډیرو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش اعلان تر ټولو لوی تیروتنه او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې د ناکامۍ یو سبب بللې. لیکوال همدارنګه په افغان حکومتونو کې اداري فساد او درغلي یاد کړی او د خپل دی وګدي لیکنې په پای کې وایي امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 مینې ټیل بریدونو وروسته په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې د بریالیتوب ځانګړی فرصت درلود، خو د لیکوال په وینا کمزوري پالیسی او ډیپلوماټیک سادهګي د دې فرصت د ضایع کېدو سبب شو. د لیکوال په وینا له هغې وروسته د امریکا هر ادارې د بریالیتوب خبرې کړې، خو د افغانستان د سیستماتیک ستونزې د هواري لپاره د رښتینو هڅو پر ځای ظاهري بدلونونو ته لومړیتوب ورکړي. خغلی روبین په دې لیکنه کې زیاتوي په داسې حال کې چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندانۍ څوکۍ پرېږدي او جنرال سکاټ میلر یې ځای نیسي، داسې هیڅ نښنی خانه نشته چې واشنگتن او متحدان یې غواړي په افغانستان کې هغه 50% کې افغانانو ته چې د مجاهدینو له کورنۍ جګړې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیږیدلې وښيي چې نوی افغانستان به د دوی لپاره یو غوره بدیل وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې د مسکو پر هغه غونډې ولیکنه خبره کړې چې ټاکل شوی طالبان هم پکې ګډون وکړي. رسپانه وایي طالبانو د اوربن لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز لپاره وغورځاو او پر ځای په مسکو کې خبرو اترو کې د ګډون وړاندیز ومانه. رسپانه د شونونکو له قوله وایي چې نړیوال سیاست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو لپاره را پیدا شوی خوځښت له خطر سره مخ کړي. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې د افغانستان د چارو د یو نړیوال سیډونکو میشل کوګلمن لخلی وای دا خیدې طالبان لخوا یو داسې سیاسي هڅه وی چې غواړي له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو کمزوري ګټه واخلي او فشار پرې راوړي چې په ډیر څه ورسره سلا شي او یادا چې طالبان غواړي وازی وګوري چې روسان ورته څور کولای شي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي مسکو په غونډه کې چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړوي افغان حکومت او امریکا هم وربللې، خو کابل او واشنگتن دواړه د مسکو غونډه د دوی د خپل هغه هڅو لپاره یو گزار ګڼي چې غواړي له طالبانو سره خپل مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. دواړو هیوادونو ویلي چې د مسکو غونډه ته خپل استازي وانستي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي د مزکه په کور کې د طالبانو ډیر ګرځول په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ګټور نه دي. دل ویدیز ډیپلوماټ سیاده کړی دا چې طالبانو ته نړیوال دریز ورکولای شي، خو همدارنګه له دې ډلې سره د سولې د مرکزی هڅې څخه په ناسم لوري حرکت دی. د دل ویدیز ډیپلوماټ په وینا طالبان د مسکو غونډه کې د ځان خودل لپاره ګډون کوي او په خبرو کې ورسره مناسب او اصلي لوري برخند لري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو د کمیسون غړي او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دې ولایت کې د یو سلو شلو بندو ښوونځیو په اړه اندېښنه شي. د دغه کمیسون یو غړي عبدالقادر بالاکرسی آزادي رادیو ته وویل چې دغه ښوونځي د مختلفو عواملو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې تړل شوي او د پوهنې وزارت باید دا ستونزه ژر تر ژره هوار کړي. د پوهنې وزارت هم دا ستونزه تاییدوي. نور حال د وصل سال پر اپور کې وابري
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامني د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشټون هغه اومده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو خوانځي او د تړل کېدو لامل شوه. دوی وایي د دغه خوانځي او پاتړل کېدو سره زورګون زده کوونکي خوانځي او ته له تګنه به برخي شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېره خپل اندېښنه زد رادیو سره داسې شریکه کړه.
په کندهار په ولایت کې ماری پزیات ډېر خراب نسبتا نو په خواته اوس بیا د نامنی په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معرف رښتیا هم تقریبا یو سلو شل مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري. موږ وایي هغه مکتبونه چې په خوا په ولسوالۍ کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه دې دلته خلاص.
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت لاره هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې خوندې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 322 خوندې ولړلې 360 اخلاص او نورې تړلې دي. د پداسال کې چې لا دی وړاندې د کابل والی ویلو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 138 خوندې ودانې نه لري او زده کوونکو د خونکو کتابونو لکه مخ سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د سلګونو خوندزیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6,000 ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نوریه نهزاد په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
څومره مشکل
نامي مو مشکلات تخنیکی دا وای د امنیتی ستونزو تر څنګ موږ تخنیکی ستونزې هم لرو او موږ نشو کولای چې لا دغه مسلې نسترګې پټ کړو. خو د پوهنې وزارت شمن د چې شته ستونزې او ننګونې په نخه او لمخې د خوندزو د تشکیل او نور ستونزې هواري کړي.
از تاریخ معلم استخدام مشو او این مشکل ان شاء الله به زودی رفع.
خو د ولسی جرګې د فرهنګي او پوهنې چارو کمیسون غړی عبدالقادر بلاکرزی وای د هیواد معرف له کلونو رئیس له زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي او حکومت په دې برخه که جمعنی کردی خو لا عملی شوی ندی. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
او سم ده کندهار ده خلکو ده یوی بلی سنزی پاره راپور در کهو. په کندهار کې د اوبو کمښت خلک زیات اندیشمن کړي دي. د کندهار د مرکزی سیمو اوسیدونکي چې د اوبو رسولو ریاست ورته په وخت اوبه نه رسوي، څاهانې وچ شوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي. د دې موضوع په اړه له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
کندهار چې د افغانستان د لوی ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاهانه او برمی وچې سوي چې د کندهار ښاریان یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
اوبو یاد نیم سل یو سل اویا متره ته ورسېدل په لولې کې نو دغه مشکل د اوبو سه بیخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدا هیله ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دغه سړک تېر شوی دی، اما دا کورو ته نه دی ورتل شوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي دغه پیپ سره.
وچې دي مشکل دغه نه ډېر دی، ټانکران هم را روان دي خیرات چې بله هغه هم دغه خلکو ته ورکول کېږي. دغه خلکو په کورو کې ایږي دي، هغه ګلان په اوبه یي، موږ د څنګه اوبه نه لرو.
حکومت هم دغه غوښتنه کوي چې موږ اوبه راکړی، موږ ته نلونه راولي. دلته پر دغه شلو پرو باندې 2 انچه پیپ یې راکړی دی، هغه یو پورت اوبه نه ورځي. که ور هم سي هغه بیا بېخي تاثر کې هېڅ کار نهسي جخصلی.
بلخوا د کندهار د اوبو رسولو رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وایي د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساته کښته کړې ده، او که یې خلک په خپله مخنیوی ونه کړي ممکن د کلونو په تېرېدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ سي. نوموړی وایي پلان لري چې په کندهار کې 5,000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي.
نوی پلانونه دا دي په روان مالي کال کې انشاءالله وتوانېدلو، ځکه د وزارت مالي موافقه هم اخیستې ده. موږ لویه غټه پروژه لرو د کندهار ښار شمال ساحه کې 12 ناحیه کې د لوی ولی دلی ونی د حکیم صاحب اډی صاحب ته چې 15,000 کورنۍ لپاره دي. 4 کورنۍ موږ 10 نفره ډیزاین شوی ده، په سروې کې مو نیولې ده، او هر نفر لپاره په 4 ساعت کې 15 لیټره اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین شوی ده.
ورستوي چېډونو شولې چې وچکالی د ځنګلونو او شنو سیمو لمنځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې په اوږدمهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو واوریدل چې امریکایي سناتور جان مکین د 80 کلونو په عمر ساپرې کړې ده. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازی توپ کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازیګر 4:28 مړ شو. جان مکین له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو کلک مخالف و او تل یې په دې ټینګار کوي چې باید امریکا افغانستان ته زیاته پاملرنه وکړي. د ده ژوند او کارونو حال رضوان مراد درکوي.
جان مکین په 1930 میلادي کال کې په پاناما کې چې هغه محل د امریکا د خاورې برخه وه په یوې پوځي کورنۍ کې زیږیدلی و. مکین د خپل پلار او نیکه په شان پوځي لاره غوره کړه او د سمندري ځواک په اکاډمۍ کې پیلوټي زده کړه. په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په هانوی ښار د بمبارۍ پر مهال د جان مکین الوتکه وشتل شوه او دی په سخت ټپي حالت کې ویتنامیانو زندانی کړ. د دې لپاره چې نوموړی د یو لوړتبه پوځي افسر زوی و، ده ته له وخت نه مخکې د خوشي کېدو پیشنهاد وشو، خو ده په دې ویلو سره چې که نور بندي ملګري آزاد نه شي دی به ونه وځي د خپل بند 15 کاله پوره کړل. له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته جان مکین په 1928 میلادي کال کې له پوځ ووت او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې ته منتخب شو.
له خپل هیواد سره مې هغه مهال مینه پیدا شوه کله چې د بل چا په هیواد کې زنداني وم. له هیواد سره مې د دې لپاره مینه ونه کړه چې دلته د ژوند اسانتیاوې لرم. ما یې د رښتونولۍ، عقیدې، پوهې، عدالت او ښهوالي په خاطر ورسره مینه وکړه.
په 1928 کال کې جان مکین له اریزونا ایالت څخه د سنا د جرګې سیټ وګټه. نوموړی په 2000 کال کې د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید شو، خو په خپل ایالت کې د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د جارج ډبلیو بوش پر وړاندې ماته وخوړه. جمهوری پال جان مکین په 2013 کال کې هغه مهال چې په اوکراین کې پراخې مظاهرې روانې وې د کیف د میدان له مشهورې مظاهرې کتنه وکړه او د روسیې بلتون پالو د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته د وسلو او نورو مرستو په ورکولو ټینګار کاوه.
زه ځکه دلته یم چې زه باور لرم په دې سیمه او نړۍ کې په اوسنی وخت کې د روسیې چلند د منلو وړ نه دی. زه باور لرم چې د ډیموکراسۍ د اساساتو او اصولو د ساتلو لپاره د روسیې د دې چلند پر وړاندې باید موږ یو موټی او قوي ووسو.
سناتور جان مکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و. مکین دغه راز په مکرر ډول د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت انتقادونه کول او د هغه روغتیایي پالیسي رد کړې وه. جان مکین چې شپږ ځله د امریکا کانګرس ته منتخب شوی و، دوه ځله د ولسمشرۍ کاندید و، د جګړې پخوانی زنداني هم پاتې شوی و، د یو 80 کلنۍ په عمر د مغزو له سرطان سره په مقابله کې ماته وخوړه او له دې نړۍ یې سترګې پټې کړې.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. افضل بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله بست محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې تر څنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول او رحمان رودوال وایي کارکوونکو تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړی دی. په کابل کې پرون شنبه د ولسی جرګې یو کاندید جلال الدین صالحی په وسلواله نښته کې ووژل شو. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کار د بیا پیلېدو هرکلی کوي او سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله خندلې ده. زموږ خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
زین الله خبر حکومت د اغمان ما
چکه روح جنا څه خرڅوي اوس فینه
قبر خرڅو مردانه تیم شا قبر مخامخ
څنګه را سودا دي خلک راځي
خو نه نسته خور نه سوق نه خلی نه دی خو نه خو پوس کنه کاروبار نسته
ولی علت څه بولای
ولی علت د دولت ته ګور کنه اوس خو مخه اوس پرون دوه کتل ول تر 3000 شو ټول خلکو ته خیزل ته چې معمولی فایر موسی کنه ټول بازار به تشي خلک تختی یری
تر وخت کې چې دغه مردانه کلی خرڅوي
یاره یو 15 کال کېږي
خوشاله استې په کې څنګه
واخ خوشاله خپل ملک به کار کوو خو مخه به خوشاله
مخکې مودې نه کار کو
مخکې دینه لکه چې خبر مو زه په خبر کې اوسې د مال ته دماغ خپل دکانو
تنه کلی خرڅوي کوي حياتي عمل لري چې ګنډي
نه صرف کلی خرڅو مونږ
قیمته خرڅوي کارزان
نه ولا ارزان خرڅو دکانونه نه دي خرزان
ځینی خلک وای چې په خار کې نسبتا دلته خار ده او تیمورشاهي ده تیمورشاهي بازار ده نو خلک وای چې د نو بازارونه ده خار خده د سرزانه ورسېږي
والله خورجان دل ترزانه ځکه کرای نه شته اوس خامخه به منډي تزي هغه خامخه یا نور کوم هغه تزي دلته خو به ګرانی کرای ده یو شایبل شې دلته کرای نه شته خامخه برزانی ده
بیا د شپې خوند خپل شین چیرته ساتي
او دلته ګودام لرو
او ګودام خو بیا کرای ورکوي
او شپږ زره دلته ورکوم یشت
د کوم څه زیاتره د ټوټه راوړی
لک ټوټه هم دلته نه راو سره کومرینه
هي ټوټه راوړی کڅنګ خلګوبانی تیروي
نه نه تیرو لک خمر او گزاره ولوم رو څنګه خلق وسره سیږي
هغه خخه ټوټه به متر پسو یاخه ډیر قیمتي
په تر یو سلاتی او روپي پوری دلته بسر
نه غنه پورته
نشته لکه دکانونه مده 2.5 to 2.3 يمدغت
یعنی بیا غزلم کې 2.3
هغه به خرچه لري کرایه لري نو هغه دا سوچ کوي
ډیر مننه نور جان
تاسو نوم ډیر مننه
دا به زموږ لومړی خبری مجله بل خبری مجله هم لرو چې دا د اوسې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سروان صاحب سلام عرض میکنم او سپر یکتون بخیر اینجا رادیو آزادی است